ستړي مشه د مشال ریډیو په دی یو ساته خبرونه کې داود خټک در سره ما په دی غړې کې به تاسو ته د شاعر او لیکوال منتظر بیٹنی د ژوند او ادبي خدماتو په اړه اوږد راپور درکړم. مشال ریډیو مینه والو کتا سو د مشال ریډیو اپلیکیشن نوی ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ کې دغه د مشال ریډیو فیس بک او انسټاګرام ته ورشي اغلای کې او د مشال ریډیو یوټیوب تاسو سبسکرایب کې مونږ واتس اپ هم لرو ول تاسو تازه خبرونه اوریدلې او کتلې شي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویري ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. کو ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
نو اوس وخت شوه دی د اغه راپور چې تاسو په سر کې مونږ ووی د منتظر بیٹنی د شاعري او ادبي خدماتو په اړه د راپور ل اسلام آباد راشد خټک تیار کړی. تاسو اوریدو ته بولو.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپور وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور 400 مردان، نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسه
منتظر بیٹنی د پښتو په جدید ادب کې د زنګړی مقام خاوند دی. اولس خغا د یو شاعر په هیڅ پیژني، خو په علمی کړایو کې خغا په پښتو کې د ژبپوهنې په بنسټ ایښودونکو کسانو کې شمیرل کیږي. سره د دې چې منتظر بیٹنی د ژبپوهنې په اړه مسلکي او اکیډمیک زده کړې نه وې کړې، بلکې په هغه وختونو کې ژبپوهنه په پښتونخوا کې د یو بل مضمون په هیڅ تدریس کېدله هم نه، خو د خپل فطري استعداد له مخې په ژبپوهنه ډېر ګټور کتاب لیکلی و. په ژبپوهنه بل کتاب یې د هغوی د مرګ نه پس چاپ شو. د شرعي وا ټولګه د کتب ستوري هم په خپل ژوند چاپ کړې وه، او دویمه مجموعه پسرلی به ضرور راځي له مرګ پس چاپ شوه. له نیکه مرګه د منتظر بیٹنی مشر زوی بناتګل په خپل هم د شعر ادب سره علاقه لري، ځکه د خپل پلار کار ضایع کېدو ته پرې نه خود، او د بیٹنیکه ادبي غورځنګ غوندې فعال تنظیم له خوا د هغوی کلیات په کال 2021 کې چاپ کړل چې د کتب ستوري سپرلی به ضرور راځي، او د ژبپوهنې یا املا په اړه د منتظر بیٹنی وروستی کتاب پکې شامل دي. د منتظر بیٹنی کلیات په چاپېدو کې د سلیم کرار، منور غمخار بیٹنی، اسلم خان تسلیم او د نورو ملګرو مرسته او کار هم د داد وړ دی. د منتظر بیٹنی خپل نوم همیش ګل وو، او د فروری په میاشت کې په کال 1935 کې په ټانګ کې د صالح خان کره زیږیدلی و. د منتظر بیٹنی نږدې ملګري او شاعر او لیکوال نادر خان علیل د هغه د شخصیت زده کړو او کارونو په حکله مشال رډیو ته وویل.
د منتظر صاحب شخصیت ډېر مختلف و. یو مجبور د کړو وړو آډی شایسته و، دو به پښتنوالی چڼې وي په دا بالکل په دې مینځ باندې به پیاسه باسرې وه، کرکلی ټوپۍ به په سر وه، او همیشه به یې د سپینې کپړې اچولې وي، تورې چپلۍ او سپینې کپړې. دا یې د هو کم به رغېد، دومره کم به نه رغېد لکه یو سړی بالکل خاموش یا یو سړی ډېر باتونی چې ورته وایي که نه، بالکل د اعتدال باندې و. نو د ضرورت مطابق په خبرې کولې. د چې اخته چې په هر شي چې کورې سی وه، درستګي وه، کدب خبرې کولې په تول به تللی وي، کدوی به لیک کاو آ به په تول تللی، کدب شاعری کوله آ به په تول تللی، کد د به متعلق د چ فرمودات تی یا چ خیالات تی او اغلی کلو چ راغلی دی آ به ډیر په تول باندې تللی و. تو همدا چې دای په پښتون کام باندې ډیر میان و، خدا سے لکھ دا سے نو مین لکھا چکم دا وینو نن سبا دا سے نارا لکھا یو فیشن پتا ور چی دلتا دا خبری چلی ری یا نارا بازی پو شکل دی چلی ری. ند دی پشتون قوم سرا لڑن مینا وا، خود دی پشتون قوم سرا سرا دی دو دی مینی چکم لمن وا کما دائرا وا آ پورا انسانیت پورے ویڑا وارو دا پا ٹول انسانیت باندے مین وو. چرت بچی انسان تا، چرت با انسانیت تا، چرت با تکلیف وو ماہ تو ہو بناس ہو، نو دائب پیغا باندھے درد دو. دوما خبر دا چی دا دی لکه ډیر آزاد وو. آزادی ثبوت دره چې دی آزادی پر ډیر قربانی ورتی لکه د چلرم پنجم پورې کلی چې سبق وی یې غنه باد بیا دی په پرایویټ توګه یې بیا لسم پاس کو بیا استاد سو یعنی مطلب دا چې پی ټی سی ټیچر به چې ورته ویل کنه به چې مونږ د استاد یې وکړل به هغه پرېښل ځکه چې هغه د تکدغان ښکاری د آزادی چې په مداخلت ښکاری د ته نو هغه نوکری پرېښل دی نه باد بیا یو چای چې وخت کپنې و بروګ باند کپنې وا چې په کول به چای غانې شوراول یې چې دا انسپکټر سو نو هغه چې مونږ د وکړل به حالته محل چې آزادی چې یعنی د تا خلل ښکاری ده نو هغه پرېښل دی نه باد بیا په ډی خان چې په ڈی سی دفتر چې ٹرانسلیٹر سو چې ته یو ودا وا یی کلرک یا ایټ کلرک په لیول والا نو هغه چې مونږ د وکړل خو یو سره دا فائدہ وکړل چې دا بیا ایل ایل بی او سره سره وکړل لکه مطلب دا چې تعلیم خو د بی ای پورې مخ چې وګ پرایویټ تور بیا ایل ایل بی وکړل نو چې ایل بی وکړل به هغه نوکری پرېښل به دا باقی عمر چې کوم دا کنه او وکالت به دا سې کاو چې به وال بیا کاو کلا کوا کلا مکاوا نو انتهایی آزاد سړی وو. دریم خبردار چې لکه مذهبي کام پرست وو خپل مذهب سره خپل دین سره خپل اسلام سره ډېره مینه وه او بل چې روشن خیال وو لکه یو طرف ته که د مذهب سره مینه وه نو داسې هغه نه وه لکه کوم چې دا نن سبا لا دا صورت حال ده یا مذهبي انتها پسندی ده لا دا بېخي روشن خیال سړی وو د یارانو یار وو په زړې باندې به یې ډېر خبرې کولې په باړه ګلۍ کافرس پاوالې سره به یې ډېر مجلس کاوه هغه چې دای تلای وو هلته هغه خلکو نه چې کومې غلطیانې سلې وې یا کې دې یو حال به وي غیر ضروري خبرې به بالکل نه کولې. دا یې د شخصیت اړخ وو په شاعرانو مین وو قدردان وو هرې مشاعرې ته به چې چا دعوت ورکو دای به ورته
کره کتون کی او شاعر روخان یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې د منتظر بټنی شاعرۍ ته سیړونکو او کره کتون کو پام نه دی کړی.
زه دا ګڼم چې منتظر بټنی صاحب زموږ په هغه سینیئر شاعرانو کې یعنی شمار دی. د هغوی کتاب چې کم چاپ دی د کتب ستوري دا له بده مرغه زه نه پوهېږم چې زموږ دغه چې کم سینیئر او دغه دور یعنی ښه مترقی قوم پرسته او په هر حواله باندې ښه شاعرانو داغوی شاعرات داغوی کتاب ته هغه رنګ چې کوم دی نو توجه ور نه کړی شو زمونږ نقادانو یا زمونږ محققینو توجه نه ده ورکړې. زه فکر لرم خټک صاحب په دې موقعه باندې زه د منتظر بټنی صاحب یعنی د نن نه تاسو دا زمونږ دا اورېدونکي مو تاسو هم دا اندازه واخلئ چې د نن نه مطلب دا څلوېښت پنځوس کال اړوند دی. منتظر بټنی صاحب دی یو یعنی په خپل ټولنه باندې په خپل ماحول باندې یا څه چې هغه دورندیشي وي یا مطلب دا چې هغه شاعر وي په ممکناتو باس کوي د خپل تصور او د تخیل په زور باندې یا د فکر په زور باندې نو هغه شعوري طور چې کوم دی نو د ترقی پسند فکر سره تړلې شاعرو د منتظر بټنی صاحب زه دلته د هغوی یو نظم چې کوم دی نو د تاسو ته لږ دغه کوم چې هغه چې ما به ویل چې لري پاس په تورو غرونو هغه چې ما به ویل چې لري پاس په تورو غرونو او نوخړې خېجي معلومیږي چې اور ولګېدو راځئ د امن اوبه یوسو چې دا اور وژنو څه به کوئ که مو په کلي او په کور ولګېدو. خلکو زما د روغنیتۍ نارې په غوږ تېرې کړې بل خوا ته اور وار په وار د غره لمن ته راتلو خړې دامان ته راتلو هم ګل او ګلشن ته راتلو اور پټ ښکاره و را روان د دوی وطن ته راتلو. دا د منتظر بټنی صاحب یو ډیر ښه د امن په حواله سره یعنی یا د جنگ یا د راتلونکي وخت کې چې کوم زمونږ اوس د نن د کوم صورتحال سره مخ یو په هغه حواله سره دا د منتظر بټنی صاحب یو ډیر شاهکار نظم دی زما په خیال. او اخیره کې لکه هغه وایي چې په مصلحت ژوند نه تیریږي بس ناره پکار ده مظلوم عوام ته یو دارنګ فیصله پکار ده چې ته به اور سره یاری کړې نه ورونو سره د هر یو کس د خپل ضمیر سره واده پکار ده پر هر امن به بیا نوې صحت میندې کړي زموږ له خوا نه چې بې کچه محبت میندې کړي یا به د امن په خوښۍ کې غره په سمه ایت شي که دا ونشي بیا امکان شته ملک قیامت میندې کړي. زه دغه رنګ د منتظر بټنی صاحب نور بلا ډیر شعرونه دي د هغوی غزلې په غزلو کې د هغوی چې کوم پیغام دی نو هغه یو فکري د مقصدیت قائل شاعر وو. د هغوی په شاعرۍ کې چې کوم دی نو دا نه چې کینی بیخي یا نارابازي ده یا دغه رنګ نور هم پکې بلا د مینې د محبت د قلبي وارداتو د رومان د انقلاب د خپل چاپیرچل د کم ولای د جبی سره د مینی پختون ولای سره دا ټول موضوعات چې کوم دینو منتظر برټنی سیب ډیر په خانداس کې وړاندې کړی دی. زه به بیا دا ومه په کار دادی چې د منتظر برټنی سیب په هیز د شاعر یعنی هغه را سرګند شي نورم بلا کار کې وشي زمونږ د محققینو نقادانو دا ذمہواری جوړیږي.
د ژبپوهنې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل چې منتظر بټنی په داسې سیمه کې او داسې وخت کې د ادب او ژبپوهنې په باره کې کار پیل کړو چې هلته تر ده وړاندې هیڅ داسې روایت موجود نه و.
منتظر صاحب زموږ د کرک د بنو د لکی مروت نه هم هغه طرف ته ټانک سیمه سره تعلق لري چې الته مطلب دا ده چې پښتو ادب اوس مطلب ده چې په شیز د کوي نو الته خو د 60 خبره وا د 50 خبره وا په دې وخت کې مطلب ده چې دوی د ادب یا د لسانیاتو په حواله سره مطلب چې خدمات سره انجام کړي دي نو خبره مې دا مقصد مې دا و چې دوی په جغرافیایي حواله هم ډېر وروستو پاتې علاقه کښې ژوند کړی دی او دې سره سره مطلب دا ده چې څومره پورې زمانی ته نظر دی هغه هم تقریبا 50 کاله یا 60 کاله مخکې تیر شوي دي چې هلته اوس هم چې کوم لسانیات یا ژبپوهنه ده هغه دلته داسې مضبوط روایت نه لري. اوس چې ځنه کسان د دې په اهمیت باندې پوه دي نو هغه کسان ورو ورو په ایم فیل پی ایچ ډی په سطح باندې تاسو وګورئ د پېښور یونیورسټۍ چې کوم د ایم فیل پی ایچ ډی سلیبس دی یا مطلب ده چې د علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ سلیبس دی یا نورې چې کومې داسې یونیورسټۍ دي چې هلته باقاعده ایم فیل پی ایچ ډی کېږي په هغې کې اوس هم د لسانیاتو برخه نشته. دې نه مطلب ده چې دلته د دې یو کمزوري روایت اندازه کېږي. خو منتظر سه بختور سړی وو یا مطلب چې بصیرت یې لاره دې د وجنه مطلب دا ده چې هغه په نن 50-60 کاله مخشه مطلب دا چې ژبپوهنه دې اړخ ته خاص کر املا چې کومه ده یا دې ته چې موږ سکریپټ لینګوستکس وایو هغې طرف ته توجه کړې ده او مطلب دا ده چې دوه ورکوټي اگر چې وړوکي وړوکي کتابونه یې لیکلي دي خو هغه ډېر اهم مهم کتابونه دي ډېر ګټور کتابونه دي لکه 15 حرفونه 14 آوازونه او دې سره سره اوس کلیاتو کې مطلب ده چې هغه وروستنی کتاب چې کوم ده هغه چاپ شوی ده. نو منتظر صاحب د شاعرۍ د افسانې د تنقید د تحقیق د لغاتو برخې سره سره مطلب چې لسانیاتو طرف ته په جنوب کښې واحد سړی ده چې ته توجه کړې ده نو بل سړی د ده د پایه نشته. مطلب دا ده چې په بړهګلۍ کښې چې کله په کال 90 کې 1990 کښې هلته پروګرام کې ده نو دا یو سترګور سړی ما ته په نظر پکښې راځي. نور کسان په دې خبره باندې نه پوهېدل. دا خبره ستاسو صحیح ده دوی چې کوم مطلب وو باقاعده په دې ساحه په دې میدان کښې د دوی مطلب چې روزنه پالنه تربیت نه وشوه ځکه چې کوم زما د پی ایچ ډی تیسیز راغلی دی ان ایتنو لینګوستک سټډي آف دی کارلانری ورایټیز آف پښتو په هغې کښې دای چې کوم ده هغه ما په انټرینډ چې کوم مطلب ده چې لینګوسټ دي په هغې کښې شمرلی ده. خو دې باوجود هم تاسو وګورئ چې هغه مطلب ده چې پیښې په حواله سره وکیل دی او دې نه بعد د پیسې د هغې طرف نه ګټي خو بیا هم مطلب ده چې دوی د پښتو چې کوم الفبا دي دې طرف ته ډېره درنه توجه کړې ده. نه صرف دا چې په جنوب کښې مطلب ده چې دوی د دې خدمت چې کوم دی یا د دوی د دې لسانی زیار چې کوم ده په درنه نظر ورته کتلي شوي دي بلکې دلته په کوزه پښتونخوا او دې نه بعد سویلي پښتونخوا کښې هم مطلب ده چې د دوی کار چې کوم ده هغه ساری نه لري.
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
په باچا خان پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل چې منتظر بټنۍ په داسې وخت کې د پښتو ادب په میدان کې راڅرګند شو چې د نو افکارو او اصنافو رواج موندلو.
منتظر بټنۍ زموږ د پښتونخوا د لرې پرتې سیمې ټانک اوسېدونکي په یو وخت کې چې پښتو ژبه پښتو ادب کې نوی نوی افکار او نوی نوی صنفونه یا نوی نوی موضوعات یا تنقیدی عمل دې شروع کولو یو عمل تر سره کېده یا لگ دیر تیزے دا خصوصاً دے ولسی ادبی جرگے رستو یا ساہو لکن کے مرکہ وجود کے راضی دا آغا زمانہ دا چپ دے زمانہ کے دے پہ خبر دے آدیبان چپاغے کے سلیم راز صاحب سعد اللہ جان برک آیوب صابر پخبلا کلندر صاحب پلہ کی مروت کے عبدالرحیم مجذوب یا پپنوں کے دارنگ مختلف فضائیوں کے دے دوئی چکو میں جو قسم جال خور ہو دے آغا جال یا دے آغا زنزیر یوہ کڑے منتظر بیٹھانی ہو منتظر بیٹھانی دیر متحرک پاتشوی دے پختو ربی دا پارا پختو عدب دا پارا اور دیر لوئی فعال زون دے کڑے دے دے منتظر بیٹھانی خصوصیت دے شاعرے خصوصاً یا دے عدب پالنے پاوالے سرا کمون کو خبرہ کو نو دا ہمو چے دے آغا سیوین اور دے پی خبر دیو بل سرا تڑلو ایو اہمیت دے ترلاسہ کرے ہو دے ٹانک چکم زوانان ہو آغا زوانان دے پختو ادب چکم نوی ادب تا سو کے دل پختو ادب کے خصوصاً دے پیخور دے ادبی حل و ذل و سرا آغا نوی زلمی تڑل دا دے آغی پمیانس کے دے پیخور یا دے ٹانک یا دے پیٹھانور دے نو ظلمو پمیانس کے دیو کل کردار یادہ کولو
لیکوال او محقق سکندر خان سکندر مشال ریڈیو ته وویل چې منتظر بیٹنی د لهجو په بنسټ د ژبې سمولو هڅه کوله
منتظر بیٹنی هغه ژبخړونه ژبخړن او ژبپوه انسانو چا چې د پښتو ژبې املا سمولو او یو کولو د پاره علمي او عملی هڅه کړې دي د سویلي سیمو د لهجو قدر او اهمیت یې په ډاګه کړی دی اگر کپ اول سر کے ددوی دغا عملی کوششونو ته چا درنوی نه دی ور کړي خو وخت د دوی صلاحیتونه په هغه ټولو شخصیتونو ومنل چا چی یوازې په خپل زنونو لنډ کړي وا یا بل چا ته مخ ان ور کولا ان تر دې چې د بڑا غلې سمپوزیم هم د دوی په پیروي کې منعقد شوې ده د ژبپوهنه غږپوهنه او د پښتو املا متعلق د دوی کتاب 15 حرفونه دیار لسواسونا تر اوسه خپل وکات نه دی بایللې دا کتاب په هغه زړو وختونو کې د لرې برې پښتونخوا ادیبانو او ژبپوهانو تر رسیدلې و د کوم په وجه چې د دوی په ادبی کټ کې نه ختمېدونکې اضافه شوې و هم دا وجه وا چې د برا پښتونخوا نوموړي لیکوال حبیب الله رفی د زنځیري انتصاب د دوی په نوم کړو چې یو قسم ته د دوی د فن او شخصیت اعتراف ته د موصوف د یاد کتاب په 1904 او یا کې چاپ شوی دی چې بنیاد یې د پښتو هم دغه 15 حرفونه یعنی زیم سیم گ خین او نون دی منتظر بیٹنی په دغه یو یو لفظ مدلل بحث کړی دی ټکی ټکی ته د هرې قبول زاویې نه کتلې دي کومږي صرف د نون په حق لا د اقتباس ولولو نو د دوی د ژبپوهنه اندازا په اسانۍ سره لګولې شو نون د بایزید انصاری وضع کړی شوې حرف ته منتظر لیکي چې د نون آواز دومره خفیف او نرم دی چې نه خو په خپله د ډې مقام نیولې شي او نه ډې د نون نمایندګي کولې شي د کرا کوټه معلومولو په وخت به چې کلا کلدارا په نوک وهلې شو او کوم سعود به ترې پیدا شو نو دغه مخصوص قسم تن د نون د ورستانۍ برخې آواز دی باید چې پښتانه د دواړه ګټور کتابونه 15 حرفونه 14 آوازونه او 14 حرفونه 22 آوازونه ولولي منتظر بیٹانے د سویلی سیمه په دریو ادبی اتالانو کې یو دی لکه درد مجذوب او منتظر په خپل مگر د ژبپوهنې په حواله منتظر ته په ګرد پښتونخوا کې ځانګړی مقام حاصل دی
د کوهاټ کالج پرنسپل او د پښتو ژبې استاد ډاکټر وزیر شدان د منتظر بیٹنی په اړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
ما ته یاد دی چې د ډیر وخت خبره ده چې د اقبال فریادی په زیار په بادرخیل کلی کې یو درانه مشاعره طبیعه شوې وه. د سټیج چارې ما ته حواله وې. په هغه مشاعره کې مشر ملما منتظر بیٹنی و. کراکول په سر سپینې جامې تور وسکټ لوړ دنګ باروبه شخصیت و. خبرې به یې وار په وار سا سا کولې لکه هر خبره د غور او فکر نه پس راوباسي. په ټول تللې خبرې به یې کولې. انداز یې ډیر ښکلی او موثر و. غږ یې درون او روبدار ډېر خوږ شخصیت وو. د مینې او پښتونولۍ نمونه وه. پینه وینا یې عادت وو. د دې حقیقت پسندۍ په سبب د هغوی شاعري هم د رښتیا او انځورګري ده. هغوی چې هر څومره غلطې رویې محسوس کړي دي هغه یې د امانت په طور شعر ته سپارلې دي. نظم خو یې د شاهکار نمونې دي خو رومانی غزلینو هم د هغوی د شاعرۍ برخه ده. ډېره خوږه روانه ژبه او ساده انداز. مازیګرۍ په تېرېدو شو ته به کله راځي. نمر لغره ښکته پلوېد دوش ہوتا بکل رازے او تاوی چونے را ٹوکی کی زبا بیا را شما اس خوص پر لے پا تیرے دوش ہوتا بکل رازے او زانے لچے گوگرونو بیا اخکت ادامان تراغ لے گردے موسم پا بدلے دوش ہوتا بکل رازے.
خاکانگار او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال رډیو ته وویل چې دا سمه ده چې په عام اولس کې منتظر بیٹنی ډیر شهرت نه لري خو په علمی او ادبی حلقو کې د هوای مقام سرګند دی.
راشد خټک صاحب ستاسو پروګرام او د منتظر بیٹنی صاحب په باره کې د نننیو دا موډر خو کړو او څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وی چې په علمی حلقو کې دا غوی یادونه یا په ادبی حلقو کې دا غوی یادونه ډیره کم کیږي. دا خبره صحیح ده. کنی غوی دغه سیمې نه چې بلکې د پښتونخوا د هرې سیمې یو شاعرو مشاعري کړې ده خو هغه داسې عوامي یا ولسی شهرت ځکه نه لرلو چې هغه یو نظریاتي شاعر و. داغی شاعری په انسانی مساوات او حقوقو او په طبقاتی جدوجہد مزاحمت تر یو حد انقلاب او قام پرستی باندې مشتمله و. دا غوی د غزل نه زیات چې و زما په خیال باندې په نظمونو کې زور و لکه چې هغه یو نظریاتي سړی و او هغه هر کار چې دی دا د خپلې نوې نظریې لاندې کو. نور داغه په شاعری کې هیڅ شک نشته دی چې هغه ډیره د علامه عیار و او څنګه تاسو ووی چې اوس داغی د سو کتابونو کلیات چاپ شوی دی. شاید سناچاپ شاعری هم پکې وي خو د یو شاعر په حیث باندې علمی ادبی حلقو کې داغه مقام مسلم و. شاید چې ولسی طور داغه دومره زیات شهرت نه و خو په علمی حلقو کې خلک په دې خبره پوهېدل چې هغه یو با مقصده با شعوره او تعلیم یافته شاعر دی.
د پښتو ژبې استاد او لیکوال ډاکټر انعام الله انعام د منتظر بیٹنی د علمی او ادبی مقام پاړه مشال رډیو ته ویل.
شلمه پیړۍ د پښتو ادب د پر ډېره هرمنه ثبته شوا. دې پیړۍ په خپله زرغونې غېږه کې ډېر پیاوړي پیاوړي شاعران او ادیبان پیدا کړي دي. د دې نومړو د جملو نه یوه ستره نامه د همیشګل منتظر بیٹنی صاحب هم ده. منتظر بیٹنی صاحب د خپل کار او زیار په برکت په ګډ د پښتونخوا کې یو ځانګړی مقام لري. د دې ځانګړي مقام یو وجه به د روحات په علمي استعداد ولاړه پها او د انفرادي اسلوب په ګڼه ښکلی او منهزه شاعري وي خو د ادبي شخصیت تر ټولو مهم سبب یې د ژبپوهنې په میدان کې د خپل کړي کار هغه شعوري جایزه ده چې د افغانستان تکړه لیکوال حبیب الله رفیع په دې آمده کړو چې د خپل کتاب ځانځيري تړون د منتظر بیٹنی صاحب په نوم وکړي. منتظر بیٹنی صاحب په داسې وخت کې خپل شعور په کار واچو چې په کوم وخت کې په لاره او بره پښتونخوا کې د پښتو په فونالوجي غږ پوهنه مرفالوجي او سینټیکس صرف و نحو او ارتوګرافي یعنی املا پوهنه ډېر تود بحث روان و. د ژبپوهنې په اړه د خدای بخلي څېړنه په علمي استدلال ولاړه ده. د ښاغلي د ژبپوهنې په باره کې وړومبۍ څېړنه پنځه حرفونه دیارلس اوازونه د پښتو د فونالوجي د علم یوه لنډه مګر ډېره جامع شعوري هڅه ده. په دې فن پارو کې د پښتو ډول ډول صوتیات په نظر کې نیولي او له دې لارې موږ ته د حرفونو او لفظونو صحیح املا تلفظ او ادایګي راپېژندلې ده. ورپسې په ژبپوهنه او خصوصا په املا پوهنه دویم کتاب څوارلس حرفونه او دوه ویشت اوازونه یو بل ستر علمي زیار دی. د دې کتاب ابتدایي برخه موږ ته د سیم زیم ګ خین نون او داسې نورو حرفونو صحیح املا او درست ګرامري بڼه راپېژني. دې نه پس د معروف مجهول او معدول او صحیح استعمال او فونیمیکی بڼه هم رهایي. د یو سو هیګانو او د پینځه یګانو په بیلابیلو حالاتو کې مناسب استعمال په خپلو امثالو سره ثابتوي. په بعضو ځایونو کې د املا او رسم الخط په اړه د شوي سیمینارونو او د بړهګلۍ د فیصلې سره اتفاق څرګندوي، نو ورسره ورسره په بعضو ځایونو کې خپل مدلل او عالمانه نقطه نظر هم بیانوي، او له دې لارې زموږ پام د املا او تلفظ په اړه داسې حرفونو ته راګرځوي چې د یوسفزۍ، کارلڼۍ او مروتۍ لهجې خلک یې د ویلو په وخت بېلابېله صوتي بڼه ادا کوي، او د دې صوتي بڼې په اساس یې مناسب تلفظ او د لیکنې سحت هم په ګوته کړی دی. بلها داسې لفظونه چې په لاره او بره پښتونخوا کې د املا او تلفظ په لحاظ غلط العام مستعمل وي، اروحاد منتظر بیټنی صاحب یې درسته بڼه ټاکلې او د پښتو ژبې او ادب زده کوونکو ته د حل او د زده کړې لاره ښیلې ده. د ژبپوهنې په میدان کې د نوموړي دغه شعوري کار او زیار د پښتو ژبه او د ادب د زده کوونکو دپاره د یو تهداب حیثیت لري. څېړنکاران به راځي او په دې تهداب به خپلې علمي ودانۍ ودروي، که یو طرف ته په شخصي توګه د ادبي اتلانو په کار او زیار کار روان دی، نو بل طرف ته علمي مرکزونه لګیا دي خپل ادبی قهرمانان نازوي، طالب علمانو ته د دوی د ژوند او فن په اړه د سندي تحقیق بلنه ورکوي، او زه په دې عقیده یم وخت به راځي نوې کول به د منتظر سي په ژوند او فن د ایم فیل او پی جی ډیګریانې اخلي. د لسانی ادب په میدان کې به د کړي علمي کار او زیار سر دوباره شننه کوي، د املا او تلفظ په لحاظ به هر تلفظ ستونزې هواروي، او قدم په قدم به ترې رڼا کشید کوي، او د خپل څېړنیز جاج له لارې به دا روحاد منتظر بیٹانی سیب د شیر په ژبا د دې حق بجانب گیله ازلا کوي. خو سوچ پښتونیم خو بشتو یما زکه می خبره به تلکدا.
ژورنالیست او لیکوال فیروز خان صادق مشال رادیو ته ول چې منتظر بیٹانی په پښتو ادب کې منفرد کار کړی دی، خو یادونه نه کیږي.
یقینا چې منتظر بیٹانی د پښتو ادب په حواله باندې یو لوی او معتبر او قداول نامه ده. خپل معیاری او منفرد کار په حواله باندې دا غنامه به تل ژوندۍ وي. یقینا چې دا خبره د اندېښنې وړ ده چې دومره لوی شخصیت، دومره د کار شخصیت، او په هغه باندې څوک قلم پورته نه کړي، د هغه په ژوند، د هغه په فن باندې خبره ونه کړي، نو دا زم چې ډېر زیاتې دي. دې حواله باندې مونږه د عمر دراز مروت مرحوم ذکر کولی شو چې هغه په اپریل کال 2008 کې د خپل مجلې شیخ بدین یو خاص نمبر وستو چې هغه منتظر بیٹنه نمبر و. هغه کې د مختلفو مقاله نگارو، د لیکوالو، د پوهانو لیکونه او نظرونه هم شریکو، ورسره منظومې پرزوینې هم وي. خدا نمبر اگر چې په هغه حواله چې عمر دراز مروت د خپل توان مطابق کومه هڅه کړې وه، نو په هغه حواله خو ستاینې وړ دی. خو څومره حق چې د منتظر بیٹنی جوړېدو زما په خیال چې هغه په یوه مجله کې نه ترسره کیږي، دا زموږ المیه ده. تاسو وګورئ په دې سیمه باندې مونږ د سویلي پښتونخوا خبره کوو، د خیبر پښتونخوا د سویلي سیمو ذکر کوو. ډېرې نامې راځي لکه پیر مطیع الله نیکه، ملا سرور کوهاټی، جعفر شاه ریښتونی، نوابزاده صبح صادق خان د ټیری، اوکاب خټک، کساری ګل آثار، محمدین مقید، شیر علی خان دهکان، پروفیسر پردل خټک صاحب، مستر جمال، نور شاه جهان انور صاحب، عمل خان سیاه صاحب، او داسې گنی نامی دی چې هغه د پښتو ادب د لپاره ډیر لوی کار کړی دی، ډیر هم کردار یې ترسره کړی. خو متاسفانه چې هغه نه خو هغه سي یاد کړی شوی دی او نه ستایل شوی دی څومره چې هغه حق لرلو. زه نشم ویلې دا زمونږ ولې داسې علمیه ده چې مونږ خپل نشوندی منو او ستایو، قدروي او نبیا مړه. ہاں د ګوتو پشمار داسې ضرور کیږي چې زموږ ځنې پوهان وفات شي، نو بیا ځنې ادارې یا تنظیمونه یا شخصیات د هغوی په یاد کې غونډې ته بیا کې. دې حوالې به زه ذکر وکړم چې پښتو اکیډمي، دغسې اکادمي ادبیات او نورې چې کومې د ادب دپاره جوړې شوې سرکاري ادارې دي، نو د هغوی او د ځنې اهمو تنظیمونو چې هغه د صوبایي سطحې دي یا د ملکي سطحې باندې کار کوي، نو هغوی ته پکار دی چې دغسې شخصیات په پام کې ونیسي او وار په وار سره د هر یو په ژوند او فن باندې یو زوایم چې نړیوال سطح باندې یو سیمینار کوي، او په دغه سیمینار کې مختلفو پوهانو مقاله نگارو ته موضوعات ورکوي چې د هغوی مقالې په دغه موضوعاتو لیکلې شي او بیا هغه مقالې په کتابي شکل کې چاپ کیږي. نو دغسې به زما په اند باندې د دې شخصیاتو یا دغه مشرانو استادانو پوهانو څه نه څه حق ادا کیږي، او د دې لویه فائده به دا وي راتلونکي نسل دپاره به زموږ د مشرانو دغه افکار او د هغوی کردار دا به باقي پاتې کیږي، هغوی به ترې رڼا اخلي. تاسو وګورئ د دنیا څومره چې نامتو خلک تیر شوي دي، هغوی د ژوند په مختلفو شعبو کې چې کوم کار کړی دی نو د هغې په بنیاد باندې هغه ته هماغه اهمیت هم ورکړی شوی دی، او هغه په مختلفو ذریعو باندې ژوندی ساتلی شوی دی، او د هغه د افکارو نه په هر دور کې استفاده کولی شي. دا صرف زمونږ د پښتو المیه ده چې مونږ خپل اتلان هیر کړی دي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
شاعر او د لتمبر ادبی جرګې سکتر اشرف الله اشرف مشال ریډیو ته وویل چې منتظر بیٹنی ټول عمر د پښتو ادب او ژبې خدمت کړی دی، او نوم به د خپل کار او زیار په وجه ژوندی وي.
مړه چنه نوم نه نشان وي تل تر تلا پخنم پای خغلی ارواحات منتظر بیٹنی د پښتو د جدید ادب په هاغه نوموړو کې دی چې په خپل لړ تنګ ژوند کې پښتو ادب ته ډیر څه ورکړی دی. هم په دغې اساس مونږ دا ویلی شو چې زمونږ شاعر د خپل عصري تقاضو پرنګ رنگینه شاعری کړې ده، او د خپل ځانګړي اسلوب له کبله نن هم د ولس په زړونو کې ژوندی دی. بل خوا یې د نثر په میدان کې داسې نیلیز غلولی دی چې پښتو ژبه به تل پرې نازیږي. منتظر بیٹنی نه یوازې شاعر او ادیب و، بلکې د ژبپوهنې په میدان کې هم یوه لویه نما لري. د پښتو ژبې د املا په لړ کې لیکلي اثار پنځه حرفونه، دیارلس آوازونه، بل څوارلس حرفونه، دوویش آوازونه، یوه داسې قیمتي اثاثه ده چې د پښتو ژبې او د ادب زده کوونکي به ترېنه تل تر تله رڼا کشید کوي.
ناولنگار او شاعر مصطفی سالک مشال رډیو ته وویل چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې په انټرنیټ او نورو سرچینو کې د منتظر بیٹنی په حق له معلومات نشته.
منتظر بیٹنی د غزل او نظم ډیر ښه شاعر و، نظمونه یې مخلیکل، غزلې مخلیکلې، او داغه د شاعرۍ رنگ چې و هغه مزاحمتي او ترقی پسند رنگ و. ژبه ساده ده خو مفاهیم ډیر ژور دي، او د پخپل شاعرۍ کې یو لوی کمال چې کړی دی هغه دا کړی دی چې د لهجه داسې ساتلی ده د خپل شاعرۍ که هغه په افغانستان کې یو افغان لولي نو فکر کوي چې منتظر بیٹنی د افغانستان شاعر دی، برنۍ لهجه کارولې ده، او که په پښتونخوا کې څوک لولي داسې فکر کوي چې منتظر بیٹنی د پښتونخوا لهجه کارولې ده، نو دې ته ډیر کار کړی دی، او دا رنګ یې ډیر په شاعرۍ کې شوف دی. له بده مرغه د ده په شاعرۍ او د ده په ژوند باندې ډیر کار نه دی شوی. هغه که په افغانستان کې پوهنتونونه دي او د علومو اکاډمي ده، او هغه که په پښتونخوا کې پوهنتونونه دي او پښتو اکاډمي ده، هغوی باید په دې باندې کار وکړي او خپلو شاګردانو ته د ایمفیل او پی ایچ ډی مقالې ورکړي چې په منتظر بیٹنی باندې کار وشي. تاسو که د منتظر بیٹنی په اړه سرچ وکړئ نو هیڅ به هم تاسو بیا نه مومئ، نشته د هغه په اړه معلومات په نشت حساب دي. نو په کار دا ده چې کار پې وشي او د دې شاعر حق ادا شي.
نادر خان علیل اول چې د منتظر بیٹنی شاعری مقصدی او په ټول پوره ده.
د منتظر صاحب شاعری ډیره بهترینه، پخا، معنی خیزه، او د فن او فکر په ټول پوره شاعری ده، په دې کې هیڅ شک نشته. که دې سره سره دا زوایم چې دا رندانا او مستانا او د هنګامو ډکا یا هنګامه خیز شاعری چورتا وای کنا دا شاعری نه دا دا دی تو تپور شاعری دا دی تفکر شاعری دا او دی هنر شاعری دا دا دی پیغام شاعری دا نور دا شاعری چ کوم دا کنا دا دی شاعری چ کوم گرد لوازمات تی تقاضی دی دا دی او حامل شاعری دا پدی چی غم جانان ہمستا غم دوران ہمستا خود دی شاعری یو بلا مهمه خوبی دادا چی دی چی دی کمال کریکٹنس دا یا درستگی دا یا اکوریسی دا دی فن پا لحاظ سرا ہم او دی فکر پا لحاظ سرا
ڈاکٹر روخان یوسفزی مشال رڈیو ته ول چې منتظر بیٹنی په خپل وخت کې د ژبپوهنې په اړه نوې کار کړی دی
چې تاسو پورې د منتظر بیٹنی صاحب د خاص کر د ژبپوهنې په حواله سره هم ډېر لوی خدمات دي او هغه دور کې چې هغه پنځه حرفونه او دیارلس آوازونه کوم کتاب لیکلی او کوم کار یې کړو او یقینا چې دغه دور سره دا زما په خیال چې یو نوی اپروچ په دی چې هغوی کتل چې په دنیا کې لکه د ژبو څه صورتحال جوړېږي د ټایپ رایټر زمانہ وا یا مطلب دا چې رستو کمپیوټر دا قسم را لې او هغه یې کوم دینو په جبه باندې سمره دا کار کړی دی او هغه یو قسم له زمونږه داسې ګوګنې چې دغه یو بنیادونه نو منتظر بیٹنی سے وړي عالم فاضل شخصیت او هغه یې کوم دینو په هغه حواله سره کوم دغه ما ذکر وکړو دغه پنځه حرفونه او دیارلس آوازونه هغه حواله سره هغه چې کوم د تحفظات او بیا درچې د آسانې چې جبه به مطلب دا زمونږه لکه په رسم خط کی بسنگ آسانتیا پیدا شی د دور د اسری تقاضو سر بسنگ چې کوم دینه مونږه دا جبه مخپلوان دی بیایو نو دا د ما په خیال چې دا غوی یو ډیر ځانګړې کار او پاغه زمانه کې چې سړی سوچ کوي چې دومره علم یا دومره معلومات یا دا اوس چې کوم زمونږه د انفارمیشن ټیکنالوژي په وساتت باندې څومره معلومات د جبه حواله سره د رسم الخط حواله سره یا د املا حواله سره او کم مخې ته راغله او څومره کار وشو نو هغه وخت کې دا دومره نو او منتظر بیٹنی سب چکم دین و آغا پا دیسیز منی نظر و پا دیسیز منی آغا یعنی زبردست قبور لرلو و زمان پا خیال چه داغ بنیادی کارون دی داغ بنیادی خلقو چه آغوی داغ بنیادون ایخی دی و داغی بنیادون مانی رستو بیا زمانگ داغ جب پوهنی و داغ چکم دینو یعنی امارت جوڑ شوی دی
ڈاکٹر محب وزیر مشال رڈیو تا ہوئی چه منتظر بیٹنی پا خلقو که دا فکر خوراولو حسا کورا
منتظر بیٹا نے دیر شاعر وہ آغوی شاعری دیر سادہ کرے دا آغوی شاعری دیر واضح کرے دا آغوی دی شاعر یو خاص مقصد یو خاص پیغام در لو دا اب ان یدوی تو یو کم پرس شاعر ہو او دی کم پرستائی دا پارا چے آغنا پا شیر کے کمی حل زلے کے دی آئی پا شیر کے کری دی چے کمی پا عملی جد جہد کے گوانے شو آئی پا عملی جد جہد کے کری دی ماتا را یادی چه داده دوازرم کال دوازرایو یا دوازره خبر ادا چه سلیم راسی یور یور نشسته لگیو او داغه کی دے اکثر کولی چه زمان سیاست کم دے آغا نن سبا شاعران والی بانو تا توجه نور که یو ولی خان پو وقت که دو لکه دے خلقو تا توجه دے روار کول که دا ما دن تپوسو کم و دی لکه ساسو پا خیال نن سبا سوک داسه کی دیشی پا شاعران والی بانو که چه کامی پارٹی یا تحریکونه یا که پا خود سب شامل دی و آغی دا اردی و گی یا اول دانیت و نو دی رتوی چه لکه مسلمان و تذیر بیٹنه تذیر بیٹنه دے آغا پائے دانشور سڑے ہو چھے دے سلیم راس ذہن کے واحد یو نمر آگے ہو آغا ہم دے منتظر بیٹھنے نمر آگے منتظر بیٹھنے پفلا دے پل شاعرے کتاب چکم دے دے کتاب یہ دے کتب سدور ہے کدا نم چھے دے خائی کتب سدور ہے دا چونکہ پا قدبی طرف تا یا مثلا شمال طرف تا یو ولار سدور ہے دے دا آغا سدور ہے دے
ڈاکٹر یوسف جذاب مشال رڈیو ته چې په ژبپوهنه کې د منتظر بیٹنی کار بل چا په مخ بونت لو
اوس چې کوم کتاب چاپ شوی دا کلیات او چې په هغه کې د نثر هم دی او د سره سره د شاعری هم د پکښې نو چې زه هغه ته ګورم نو مطلب دا ده چې په هغه باندې ما یو مقاله درنه مقاله لیکلې ده او هغه مطلب ده چې ما په تفصیل سره د دوی چې کوم مطلب ده چې د کرپټ لینګویسټکس دی په هغه باندې مخ خپل نظر وړاندې کړی دا نو زه دا وایم چې دا په جنوبی پښتونخوا یا کوزا پښتونخوا یا ټوله پښتونخوا زه وایم دا په هغه وخت کې د کار کولو چې هلته د حکومت لاب دته چې نه په ایچ ڈی کې په لسانیاتو کې چا پی ایچ ڈی کړی و نه چا ایم فل کړی و نو مطلب چې دا د یغ وخت خبرې دي خو متاسفانه د ده دا روایت چا په مخ شې بو نه ته نو مطلب دا چار اوس هم لا پاتې ده اوس هم په ټوله پښتونخوا کښې دلته د ډیورین کرښې نه دې طرف ته چې موږ وګورو نو مطلب چې دلته کوزه پښتونخوا شي یو هم د پښتو لینګوستکس کې چا سره ډیګري نشته ده په لسانیاتو کښې کار روان ده خو که چېرې د هغه کار مطلب ده چې د منتظر صاحب غونې کسان چونکې نشته دي نو هغه هم مطلب ده چې اوس هم دلته څه مضبوط روایت دلته جوړده شو البته افغانستان کښې مطلب ده چې ډاکټر مجاور احمد زیار یا دې سره سره مطلب دا ده چې حبیب الله تګای صاحب شو رحیم الهام صاحب شو یا اوس چې کوم مطلب ده چې ځوانان لګیا دي او په دې حواله سره کار او زیار مطلب ده چې مخته بیایي نو هلته یو مضبوط روایت جوړ شوی ده هلته مطلب ده چې په دې سیزونو باندې خلک پوهېږي دلته د ده چار مطلب ده چې مکمله نګلې کړی شوی ده د ده په اهمیت باندې صرف عالمان خو پوهېږي بقاعده د ده مطلب ده چې ده په چار لیار باندې نور عام خلک خبر نه دي.
مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې افغانستان د پښتو ژبپوهنې مرکز دی خو د منتظر بیټنی کتابونه دلته هم منل شوي دي.
منتظر بیټنی په ژبپوهنه کې هم دوه کتابونه لیکلي دي سره د دې چې د تعلیم په لا کې کړی وکیلو خو دا د ژبپوهنې کتابونه دومره معیاري دي چې هم په پښتونخوا کې منل شوي دي او په افغانستان کې چې د ژبپوهنې کور دی ډېر کار په ژبپوهنه شوی دی ډېر لوی لوی پوهان پکې شته دی په ژبپوهنه کې په افغانستان کې هم دغه کتابونو ته ډېره په درنه سترګه باندې کتل کېږي او دا ضروري نه ده چې یو سړي د ژبپوهنه لوستی نو هغه دې په ژبپوهنه کې کار وکړي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم د ګوهر رحمان ګوهر وایي جوړونه د ژبپوهنې یوه څانګه ده چې نوې کلمې جوړوي په پښتو ادب کې چې اوس تاسو کومې کلمې ګورئ چورلک او توغندی او نور دا ټول ګوهر رحمان ګوهر جوړ کړي دي هغه نه ادبیات لوستي دي او نه ژبپوهنه لوستې ده خو په وایي جوړونه کې دومره کمال درلوده چې زیار صاحب هم دا کار کړی دی خو د زیار صاحب لغتونه چې هغه جوړ کړي دي هغه دومره مشهور نه شو لکه د ګوهر رحمان ګوهر چې مشهور شو نو دا ضروري نه ده چې چا د ژبپوهنه لوستی دی په ژبپوهنه کې کار وکړي. د ګوهر صاحب غوندې منتظر بیټنیم په کې کار کړی دی او ډېر ښه کار یې کړی دی. په پای کې به د منتظر بیټنی د غزل یو دوه بیت درته ووایم چې مازیګری په تېرېدو شو ته به کله راځې لمر له غره ښکته په لوېدو شو ته به کله راځې چا بیاري تا د مینې په زمزم کړې وه ګله ګل په وچېدو شو ته به کله راځې. دغه غزل کې چې کوم ردیف راغلی دی په همدې غزل د قلندر مومند غزل هم دی چې ارزو مې زړه کې په سلګو شو ته به کله راځې د صبر سامې په سکندو شو ته به کله راځې د قلندر د ارماني ژوندون علاجه مرګه هغه خوست د نه راتلو شو ته به کله راځې. زه نه پوهېږم چې منتظر بیټنی به دا غزل مخکې لیکلی که قلندر مومند به لیکلی وي خو دا زمکه او ردیف یو دی او دواړه ډېرې ښې غزلې دي. نو دغسې دا پښتانه هنرمندان چې دي دوی باید ورته مخه وکړي د منتظر بیټنی نظمونه غزلې ووایي په دې کې دا زور شته دی چې خلک یې خوښ کړي او خدای دې وبخښي ډېر کار یې کړی دی پښتو ته په پښتنو هم حق لري چې یاد یې کړي. ستاسو نه ډېره ډېره مننه کوم چې د دغسې یو شاعر چې خلک یې ډېر نه یادوي خلک یې په اړه ډېرې لیکنې نه کوي د دغسې یو شاعر او لیکوال یاد راسپړی او په دې باندې تاسو پروګرام جوړوئ زه ستاسو نه مننه کوم.
دا مشال رادیو ده.
نظر خان علی مشال رادیو ته وویل چې د یو ژبپوه په حیث د منتظر بیټنی مقام ډېر لوړ دی خو چا پېژندلی نه دی.
ما خیال دی چې په دې حواله د منتظر صاحب مقام ډېر لوړ دی او دا منتظر صاحب په دغه حیثیت باندې چا صحیح نه دی پېژندلی. دلته رښتیا وایم چې چا صحیح نه دی پېژندلی. منتظر صاحب په یو پروګرام کې ما دا عرض کړی و چې کله پښتنو ته د استاد ضرورت سو نو الله پاک رحمان بابا ورکړه چې کله پښتنو ته د یوه مجسم پښتون ضرورت سو چې د پښتو ټولې کوالټیز بچي یو شخصیت چې نو هغه بیا الله پاک خوشحال ورکړه. بیا ما ویل چې کله د پښتو ته د حروف تاجی ضرورت سو بیا الله پاک روحان ورکو خو چې کلا دی حروف تهجی تا دی آوازو ضرورت سو لکه منتظر صاحب ډیر لوی حرف شناس وو او منتظر صاحب وای چې دا چې کوم دا کنه دا شی په ما باندې الهام سلایدا دا د په لیکلو چې په چو مضامینو چې غالبا ذکر کړای دا چې دا حرف شناسی او د حروف آوازونه دا چې کوم دا الهامی طور ما تراغلی دي نو دا منتظر صاحب دا سندونه له دا ډیګریو نه منتظر صاحب د پښتو د پښتون قوم او په تاریخ یو درې څلورو کسانو چې دا چا انتهایی بنیادی کار کړای دا منتظر صاحب شاعر شاعران خو ډیر دی لنگویز ډیر دی دا ډیګریو وال منتظر صاحب له ډیګریو نه بالا تر وو ابن خلدون سره کومه ډیګری وا سقراط سره کومه ډیګری وا افلاطون سره کومه ډیګری وا د فلسفې روحان سره کومه ډیګری وا د زبې نو منتظر صاحب د دوه قوم د پاره د الله پاک یو یو تحفه ده منتظر صاحب له دې ډیګریو نه بالا تر وو
ډاکټر محب وزیر وویل چې منتظر بیٹنۍ ډېر ریښتونی او صافګو انسان وو او په دې حق د مشال رډیو سره یو خاطره داسې شریکه کړه
ماته یاد شي چې یو پیرا د فقیری پی کانفرنس په شمالي وزیرستان کې نو زه داسې ماشوم وم زه هم ورغلی وم چې پروګرام ختم شو نو داسې روټۍ ته موږ روان شولو یو مخکې راته لایکشا در پاخیل روان وم تازه تازه د هغوی یو کتاب راغلی وو وزیرستان په نوم باندې هغې کې ما د منتظر صاحب نه مې داسې غلی په غوږ کې تپوس وم چې دا در پاخیل صاحب دا کتاب چې لیکلی دی نو په دې کې زیاتونکې دی په خپله داوړ دی نو دا داوړو برخه ډېره زیاته رڼا کړې ده او دې ماته شین شوې خندل وی چې ایغ نیغا خبره وکړه او په لایک شاه در پاخې دي اورولم چې ایوام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې په ټولو نه زیات دروغجن خلک چې کوم دي هغه مورخین دي نو لایک شاه در پاخېل پورې وخندل مقصد خبره
گل محمد بتاب مشال ریڈیو ته ویل چې په پښتونو لیکوالانو کې د کوثر غوریاخیل نه پس منتظر بیٹنۍ دویم کس وو چې په ژبپوهنه یې له ځانه ګټور او د قدر وړ کار کړی دی
سو پوری چې د منتظر بیٹنۍ صاحب د جپوهنې تعلق دی نو دا به مونږ وګورو چې واقعي خبره ده هغه وخت کې داسې باقاعده جپوهان کم از کم زمونږ په دې سیمه باندې خو نه وو او نه داسې چا په منظمه طور باندې کار کړی وو نو د دې وجې نه د دې نه مخکې کوثر غور یا خیل صاحب وو هغه هم په خپل سیمه باندې سره لږ ډیر کار کړی وو داسې نور هم کړی وي خو داسې منظم طور باندې کار د دنه رستو شروع شوی دی چې دی یو رومبه یو کتاب لیکلی او پنځه حرفونه او دیار لس آوازونه به یو بل مو لیکلو خو مونږ چې اوس ګورو چې کم خلک باقاعده جپوهان دي نو هغوی د دې کار ته ډېر زیات اهمیت ورکوي حالانکه هغوی ته دا خبره معلومه ده چې منتظر بیٹنۍ صاحب چې دی په باقاعده توګه باندې د دې سه تربیت نو ترلاسه کړی خو چونکه هغه دومره کلچر سړی او هغه د خپل ولس او د خپل لهجې او د پښتون قوم سره دومره نزدیکت وو چې هغوی د خپلې تجربې او مشاهده په بنیاد باندې دا کار کړی دی او ډیر زیات ښه کړی لکه تیرو ورځو کې زمونږ یو غونډه وه دلته پېښور کې نو په هغې کې مشهور جپوهان یوسف ډاکټر یوسف جذاب صاحب د دغه سیمې په شاعر او ادب باندې خبرې کولې نو هغوی په سر کې د منتظر بیٹنۍ صاحب په جپوهنه باندې خبرې وکړې او هغه ډیر لوی سړی وباله نو چې یو جپوهان هغه ته لوی سړی وي دغه شان نور هم چې کوم دي هغې د ده دا کار د ده دې کار ته ډېر اهمیت ورکوي بلکې دا سندی تحقیق والے لګیا دی اوس دا غل کار لڼا اخلي او دا کار مخ وړاندې بیایي
سکندر خان سکندر ول چې منتظر بیٹنۍ یو زرک نکات او سړنکار هم وو
چې د کومې علاقې سره د موصوف تعلق هغه علاقه په معاشي سیاسي تعلیمي او پایدابي لحاظ هم ډېره پسماند وه د ده په وړاندې داسې کوم ادبي شخصیت د نمونې په تور موجود نه و چې دې اثر قبول کړی وی او یا هغه د دوی تربیت کړی وه خو دا یو حقیقت دی چې د ښه شاعر د زیږون دپاره خاص علاقه یا زمانه شرط نه وي بلکې دا خداوندی چاره وي چې د ده افکارو ته اوچت معیار کلا زلا او انفرادیت بخی. البته دا اتفاق ضرور شتا چې د دوی په زمانہ کې کومو ادیبانو سترګې غړولې دي او وی په ادبی دنیا کې شهرت او مقبولیت دواړه ترلاسه کړې دي، او منتظر بیٹانه هم له دغه لوړو ادبی شخصیتونو څخه یو د لوړې پای ادبی اتلو. د منتظر دغه خداوندی استعداد تشتر شاعری پورې محدود نه و، بلکې الله پاک دوی ته د یو زیرک محقق او نکات سرا سرا د ژب پوهنې، غږ پوهنې او د نورو ډیرو ادبی چارو هنری صلاحیتونه بخلی و. که د منتظر شاعری ته ځیر شو، نو د ده شاعری د جدیدو تقاضو ترجمانی کوي. نظم او غزل یې دواړه د لوړې پایې دي. موصف ته د غزل په بهر د لفظونو په انتخاب او قیدو مخصوصه پوهه حاصله ده. حسن او عشق، پښتونولي او کامی شعور د دوی د شاعری موضوعات دي. د دې سره سره موصف د منفرد طرز احساس خاون هم دی. شمع لاړه په پتنګ مینه شوه، شهزادګۍ وه په ملنګ مینه شوه، منتظر د پښتونخوا په ګریوان ستن شو چې پښتو یې په غورځنګ مینه شوه.
نادر خان علیل د منتظر بیټنی د شهرت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل،
لکه ما دا خیال دا دیانتدارۍ سره دا وایم چې د خپلو کمی ده، لکه چې د موش کمی ده او چې د پردیو کمی ده، چې لکه منتظر صاحب نه پیژندل، منتظر صاحب ته اهمیت نه ورکول، دا ادب ته اهمیت نه ورکول دي. که منتظر صاحب دا حق لري چې دی دی وپیژند سي، نو تر اوسه پورې ولې نه ده پیژندلی؟ دا پوره د ادب کمی ده. بل دا د منتظر صاحب دومره ضرورت نه ده. دا منتظر صاحب خو لاړلی او اختلی ده، خو اوس خاورو لاندې ده. دا موږ ضرورت ته چې منتظر صاحب وپیژنو، منتظر صاحب ونازو، کم از کم اوس خو یې ونازو. که نه بل یوه مسله دا ده چې لکه موږ چې سیمې خو ظاهره خبر ده چې جنوبی اضلاع دي او تاسو تعلق سره ده، ابلاغ ته خاص کر دی په دوران چې لکه رسائی نشته ده. دوم دا ده چې دا موږ خلک چې کوم دي، دا لکه عادتن داسې خاموش تبه دي یا ډېر شورې داوال، یا مطلب دا چې په عربی ته جان رسوا دغه ول نه دي. درېیمه دا ده چې دوره وسایل نه لرل، ایون د کرایو مخه بین لیدله چې دو پېښور ته هر پروګرام ته ځي، لا مردان ته ځي، لا ریډیو پاکستان ته رسېږي، او د ادبي بدنیتی گانے او دا خبر ہو استادی سے گانا. بل دادا جی مادا خیال جی منتظر صاحب یہی سیلف میڈ ہو، لکه دا چا لکو ته نه ونیولای چې د تعارف یې کړی وی. منتظر صاحب بس دغه ټک چې شورېدلی ده، دغه ټک چې کار کړی ده، او چېرته بیا هم دومره شهرت میندلی ده چې دا بیا د باړهګلۍ کانفرنسانو ته تللی ده، دا بیا منلی سلی ده چې کوم د کتاب د څلور حرفونه او دیارلس اوازونه اولنی کتاب چې ده، هغه بیا چېرته حبیب الله رفی ویلی و، نو هغه بیا خپل کتاب یعنی یو خپل چېرته یو کتاب یې ده، بیا یې د تړلی بیا د په نام کړی و، دومره متاثر سلی و. بیا غنی خان د ته یو خط لیکلی و چې شده چې د سخا هوا ډکو پوکړیو ته د پین ورپورې وای او یو هوا دې وباسله، نو د اعتراف سلی و. خو چې چا چې به د اعتراف کولو جرات و، یو د اعتراف کړی و. نو دا مختلف هغه ډېر خو لکه داس لکه یوه خبره زه کوم چې منتظر صاحب کار زیار چیرې نسی پټېدلی. منتظر صاحب دومره مختلف و، دومره انمول و، او دومره ځانګړی کار کړی ده چې نه پټېږي، په یو به تحقیق کېږي، په یو به پی ایچ ڈی کېږي، په یو به تیسیس کېږي. او منتظر صاحب به تاسو انشاءالله تاسو په موږ په زمدانه چې په داسې سي لکه دا لمر چې ښکارېږي، ما دا یقین ده.
ډاکټر محبوب وزیر د منتظر بیټنی د ژبپوهنې په اړه پوښتنه داسې ځواب کړه،
د شاعری نه علاوه د هغوی یو بل اړخ چې کوم د ژبپوهنې دی، هغه په یو داسې وخت کې د ژبپوهنې کار ته مخه کړه چې په هغه وخت کې د لینګویسټک چې کوم دی دا یو جدا ډسپلن یا علمیات په طور باندې نو ډکلیئر شوی چا هډو پېژندلو نه. نن خو نړۍ په ټولو پوهنتونونو کې زیات تر د لینګویسټک ځان نه ډیپارټمنټس، او په هغه وخت کې لسانیت چا نه پېژندل، خو
یو کوثر غوری اخیل و سرا یا یو بل کلندر سے اگر چې په کوی د پدیسی باندې خو هغه فلسانیات او هغه کار دومره نه کړي منتظر بیٹنه باقاعده یو داسې تاسو چې هغه د اوازونو په بنیاد باندې او د حروفو تعین کولو او په هغه وخت باندې د چکم نن زمونږ جدید لسانیات دا ثابتوي چې ژبه د حروف نوم نه دی، ژبه د ټکیو نوم نه دی، ژبه د لغت نوم نه دی، ژبه د اصطلاحاتو د محاوراتو نوم نه دی، بلکې ژبه صرف او صرف د آوازونو د غږونو د ساوند نوم دی. نو دا په هغه وخت باندې د نن نه تقریبا 50 کاله پخوا خبره ده چې منتظر بیٹنی 15 حرفونه او 10 آوازونه یو لیکل او هم بیا رستم دغسې چکم دی اسټینډ کو او هغه 10 حرفونه او 15 آوازونو ته یې واړه واړه خبره هغه چې بیا خاص کر په ګرامر په لحاظ باندې هغه کې چکم ګرامري خبرې دي یا په هغه کې لهجوي چکم خبرې دي چکم مسائل زمونږ چکم پېښوري لهجه نشي مسائل حل کولی نو هغه دپاره د لهجو طرف ته رجوع کړی ده لکه په بنوسۍ کې دا مونږ دا رنګ جمع جوړو په مروتو کې مونږ مونس دپاره دا رنګ یو کولیا استعمالو مونږ په بل لهجه کې دا رنګ دغه لهجوي چې کوم مواد وو هغه را برسره کول او هغه نه یو قسم کولیا جوړول ما په خیال دا ډېر اهم کار دی. حقیقت دا دی چې په خپل وخت کې داسې ډېر په کار نه دی شوی او دومره عوامو ته نه ده خبر رسیدلې خو بیا هم زه په دې ویاړم چې دا د 10 حرفونه 15 آوازونه د کتاب ګوټې چې کوم دی دا ما چاپ کړی دی د پرمختګ بنو طرف نه. نو هغه کتاب چې ما څنګه چاپ کړو ښاغلي مشتاق مجروح سے تا ما په خپله حواله کوم نو هغوی په ساحو پښتو په نوم باندې یو ډېر زخیم کتاب ولیکلو او د هغې بنیاد هم بنیادی طور منتظر بیٹنی دغه کتاب دی او بیا هغه په خپلو خبرو کې لیکلي هم دي چې زما د دې ساحو پښتو د لیکلو چې کوم بنیاد وګرځېده هغه چې محب ماته د منتظر بیٹنی د کتاب راغو نو ځای په ځای هغه د منتظر بیٹنی په کولیا د هغوی په اهلیت د هغوی په صلاحیتونو باندې د هغوی ستاینه یې ځای په ځای کړی هم ده ډېر ځایونو کې.
د ځینو څېړنکارانو د وینا تر مخه منتظر بیٹنی 100 کاله په بانګ حرم او شهباز ورځپاڼو کې په پښتو او اردو کې د برخوردار ایم په نوم کالمونه او مضمونونه هم لیکلي دي خو تر اوسه چا راغونډ کړي او چاپ کړي نه دي. د ټانک اوسیدونکي دا ښه شاعر او منفرد ژبپو د فروری په میاشت کې په کال 2008 کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې او په خپله سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تورا جوڑا ہوں دا خیستا زند سنگار کا مد من یار کا جن مد من یار کا مد من یار کا جن مد من یار کا تگد دی دل دے اما مڑ میں بود دار کا مد من یار کا جن مد من یار کا مد من یار کا جن مد من یار کا ماما ینا یار ز پتا مین یما تا دی دن چون کم پزڑو باند غم جن یما سپ ماما ینا یار ز پتا مین یما تا دی دن چون کم پزڑو باند غم جن یما راشد خزان جون دل میں ٹول بہار بہار کا مد من یار کا جن مد من یار کا مد من یار کا جن مد من یار کا زړکه مې وسی کې ولا ډېر باندې ګران دا زکه مې د زړه دنیا هغه باندې ودان دا زړکه مې وسی کې ولا ډېر باندې ګران دا زکه مې د زړه دنیا هغه باندې ودان دا زاره د خبرو شم بلبل غوند گفتار کا ماده مين یار کجن ماده مين یار کا ماده مين یار کجن ماده یار کا غنڈ منڈ زنا دمال چو نپس تیارا نا کوا دا کوا زما خوتا را زیارا ڈ منڈ نا دمال چو نپس تیارا نا کوا